نو مشال ویډیو اوریدونکو د خپل کوربه احمد الله سلامونه قبول کړی. د محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. په روانه یو ساعت خبرونه کې به په پاکستان کې د کرونا زیاتیدونکو کیسونو، د یاد ملک سیاسي حالاتو او ظلمی خلیزات پاکستان ته سفر ترڅنګ یو شمیر نور سیمه ییز راپورونه واورئ. خو د هر څه نه اول د دې ساعت مهم خبرونه چې شاهین بنیره درته وړاندې کوي.
ستریم شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پنډۍ کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کړي دي. او د آسټریا په پلازمینه ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې دوه کسان مړه او نور ګڼ شمېر ژوبل دي. د خبرونو تفصیل. د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. دا منصوبنده وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په غونډه کې به د وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبرې کیږي. دا غونډه په داسې حال کې ترسره کیږي چې په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا د رنځورانو شمېره په ډېرېدو ده. د کورونا د مخنیوي قومي مرکز پرون ویلي دي چې په پاکستان کې د اتوار په ورځ وایرس نور 1123 کسان ځپلي او 12 رنځوران ترې مړه شوي دي. حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ځای په ځای بیا ځینې محدودیتونه عملي کوي او د پاکستان د ولسي هوابازۍ ادارې پرون هوایي میدانونو ته د مسافرو نه بغیر د عامو خلکو په تګ راتګ بندیز لګولی دی. په عین حال کې تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود پرون په ټویټر په یو پیغام کې د تعلیمي ادارو د تړل کېدو په اړه ګنګوسې رد کړې دي او ویلي دي چې تعلیمي مرکزونه نه دي تړل شوي. په کابل پوهنتون په پرونی ترهګر برید کې د وژل شو شمېره 22 ته رسېدلې ده. د کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آریان ویلي چې پرون درې وسلوالو په پوهنتون برید وکړ او د امنیتي ځواکونو سره یې تر 100 ساعتو د ډزو تبادله وشوه. درې واړه وسلوال په جګړه کې وژل شوي دي. د روغتیا وزارت وایي چې په پیښه کې 22 کسان ژوبل دي. د چارواکو په وینا د برید ډېر قربانیان طالب علمان دي. د راپورونو تر مخه برید دغلته د افغانستان او ایران د کتابونو یوې شریکې میلې ته د چارواکیو د تګ نه وړاندې ترسره شوي. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د ټیلیګرام له لارې په یو پیغام کې د برید ذمواري منلې او ویلي دي چې برید دوو جنګیالو ترسره کړی دی. تیره میاشت هم په کابل کې په یو تعلیمي مرکز په برید کې 24 کسان وژل شوي وو چې ډېرې زده کوونکي وو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پنډۍ کې د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کړي دي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې پرون په دې ملاقات کې د افغانستان د سولې په پروسه، سیمه ییز امن او دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په انتظام خبرې شوې دي. زلمی خلیلزاد تېر میاشت هم د جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلي وو او ورسره یې د سیمې په امنیت خبرې کړې وې. د لیده کاته په داسې حال کې کیږي چې یو خوا په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچیانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي او بل خوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پوری دواړو خواو ته د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. د آسټریا په پلازمینه ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې دوه کسان مړه او نور یو شمېر ژوبل دي. پولیس د هغه مشکوکو وسلوالو په لټون دی چا چې پرون ماښام د ښار په شپږو بېلابېلو ځایونو کې بریدونه کړي دي. ملکي میډیا راپور ورکوي چې په بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او د یو پولیس چارواکي په ګډون 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې یو مشکوک وسلوال هم په ډزو وژل شوی دی. د آسټریا چانسلر د برید غندنه کړې او دا یو ناوړه ترهګر برید بللې دی. د کورنیو چارو وزیر کارل نهامر ویلي چې بریدګر په درنو وسلو سنبال او خطرناک دی چې د لټون لپاره ځانګړي ځواکونه راغوښتل شوي دي. د وسلوالو او برید د ممکنه لامل په اړه لسنې دي ویل شوي. په ویانا کې د یهودیانو د ټولنې مشر ویلي چې په هغه سړک هم ډزې اورېدل شوي چېرته چې د دوی مرکزي عبادت خانه ده. نوموړي زیاته کړې دا سپیناوی را نه دی شوي چې آیا د برید هدف د دوی عبادت خانه وه او که نه. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په روانه خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واورئ. پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډیری دو ده. په اسلام آباد کې یو ډاکټر وایي
دا وخت په پینځه هسپتال کې شپږش بېډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږش بېډونو باندې شپږش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې اوس ځای نشته.
د پاکستان ځنې اپوزیشن ګوندونو د کورونو چارو وزیر بیان په غندلو سره له حکومته د نوموړي پر ضد د کاروایی کولو غوښتنه کړې. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي او د مومندو او جلال آباد ترمنځ د ګورسل لارې د بندخ ضد عوامي نېشنل ګوند مومند څانګې په 10 نومبر د لاریون اعلان کړی دی.
موږ منګو سپورې اورېدلي چې د افغانستان نه څوک راغلی دی مومند خاورې نه سړی بولې وزې بولې دا اډو شوي دي. دا ټول موږ په خپله ساتو.
دا او ځینې نور راپورونه اورېدو لپاره له مشال ریډیو سره اوسئ. راځو د لومړي راپور طرف ته. په پاکستان کې یو وار بیا د کرونا وایرس د رنځورانو شمیره په ډیریدو ده او حکومت یې د قابو کولو هڅې کوي. د سرکاري شمیرو تر مخه د نومبر تر 3 نیټې په پاکستان کې د ځپلو شوو کسانو شمیره د 3,13,000 اوړېدلې ده او شاوخوا 6,850 پورې کسان ترې مړه شوي دي. ډاکټران ویره څرګندوي چې که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره سمدلاسه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو احتیاطي تدابیر عملي نه کړل نو روانه چپه به له تیرې ډیره خطرناک وي. نور تفصیل په دې رپورټ کې. د اسلام آباد د پیمز روغتون ډاکټران وایي په هسپتال کې د کرونا مریضانو لپاره بل کړی شوی واټ کې د مریضانو داخلولو گنجایش ورسره ختم شوی دی نو خلکو ته خواست کوي چې په حکومتي لارښوونو د عمل وکړي. بلخوا د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې د نومبر د لومړۍ نه تر د 2 نیټې پورې د کرونا وایرس 1,239 پیښې ثبت شوي، 12 کسان ترې مړه شوي او 4,60 زیات ترې رغېدلي هم دي. ډاکټران ویره څرګندوي که حکومت د کرونا دویمې څپې مخنیوي لپاره د وسنه کوټلي ګامونه پورته نه کړل او خلکو په احتیاطي تدابیرو عمل ونه کړو نو روان لهر به د ړومبي په نسبت زیات خطرناک وي. د اسلام آباد پیمز اسپتال د انتهایی نگهداشت څانګې مشر ډاکټر فضلی ربی د نومبر په 2 مشال ریډیو ته وویل
دا وخت په پیمز اسپتال کې شپږش بېډونه چې دي هغه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي. په شپږش بېډونو باندې شپږش مریضان پراته دي او د ویشتم مریض لپاره دلته کې اوس ځای نشته. کوم خلک د کرونا ښکار کیږي د هغې تعداد ورځ په ورځ باندې زیاتېږي او د هغې بنیادي وجه دا ده چې هغه سینسیټایزیشن هم نشته. موږ سره یاره دا د آلریډي بېډونه فیل دي او وسایل هم هغه شانتی نشته کوم چې په فرست لهر کې یعنی پروویژن هو د وسایلو. موږ سره یاره دا ده چې راتلونکي ورځې به ډېرې ګرانی وي. حکومت له پکار دي چې پر وخت اقدامات وکړي لکه اوس دا حالات رور شروع کیږي چې بدون نوي او سیریس مریضان راتله شروع شي نو هغه به چیرته ځي.
دا په داسې حال کې دا چې د 3 میاشتې نمایي راهسې په پاکستان کې په مثبتو کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. د جولای میاشتې 9 نیټې وروسته د اکتوبر په 9 په لومړي ځل په پاکستان کې په یوه ورځ د 0 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته راغلل. بلخوا د اسلام آباد ضلعي انتظامیه د کرونا وایرس مخنیوي په موخه په ښار کې دفعه 144 لګولې او د ماسک په نه استعمال یې پولیس ته د ګرفتارۍ اختیار ورکړی دی. دې تر څنګه د ښار په I-10-2، F-10-4، F-6-3 او F-6-4 کې د اکتوبر 1:30 نه یو وار بیا ټول بند لګولې شوی. د اسلام آباد د F-6-4 یو اوسیدونکی سمی اپریدی مشال ریډیو ته وویل د ټول بند له وجې د پریشانۍ سره مخ دي.
مشکلات هم دغه دي چې خلک چې کم دي هغه وته نشي، هغه دکان نه نشي تله، هغه نه نشي تله. خو دغه دي چې مونږ لا یو ورځ لکه پهل انټیمیشن ور کړو نو مونږ لا دومره پته لګیدلې و چې دلته به لاک ډاون ولګي نو مونږ خپل راشن او خلکو چې کم دي هغه پورا کړی دي. خو دا دي چې به هر بهر ال مسلې خوشتا دي د شی چې کله نه لګیدلې نو دا مسلې خو به وي.
حکومت د اکتوبر په 28 د ایوی حکمنامې د لارې په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول. د پاکستان د صحت وزارت ویان ساجد حسین مشال ویډیو ته وویل حکومت دا او ځینې نور ګامونه د دویمې څپې مخنیوي لپاره پورته کړی دي.
د کورونا د مخنیوي لپاره چې په وړومبۍ مرحله کې حکومت کوم ګامونه پورته کړي وو، یعنی موږ به د هرې ورځې شمیرې جاري کولې. کورونا په هکله خلکو ته آگاهي ورکولو لپاره موږ مختلف قسمه کمپاینونه شروع کړي وو. احتیاطي تدابیر موږ جاري کړل او د سبو سره په شریکه چې په کومو سیمو کې لاکډاون کول ضروري وو هغلته مو لاکډاون وکړو. دا مهال چې د وبا د دویمې څپې کومه اندېښنه رامنځته شوې نو NCOC کې زموږ ټیمونه ناست دي د حالاتو جاج اخلي چې په کوم کوم زاینو کې سمارټ لاک ډاون لګول پکار دي، خلکو لا سکول پکار دي، او په کوم زاینو کې چې خلک په احتیاطي تدابیر او عمل نه کوي نو هغه ته د وایرس د مخنیوي لپاره سلا رخپلول ضروری ده. مونږ هیله من یو چې په کومې خې طریقې سره مونږ د لومړۍ سپې مقابله وکړه نو هغه شان به د دې دویمې سپې مخنیولو کې هم کامیاب شو.
د روان کال د فروری په شپږشتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی و، او د مارچ په 13مه ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلي کې مړ شوی و. په جون میاشت کې په پاکستان کې تر ټولو زیات 1,40,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثره شول، او 2,850 نه زیات ترې مړ شوي وو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري. د عوامي نېشنل ګوند نو وروسته پیپلز ګوند هم د کورونو چارو د وفاقي وزیر بریګیډیر ریټایرډ اجاز شاه لانجمن بیان غندلې دی، او ورته د معافي غوښتلو ویلې دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د اجاز شاه هغه بیان غیر ذمہوارانه بللې، په کوم کې چې نوموړي ویلي وو چې عوامي نېشنل ګوند ځکه د وسلوالو طالبانو په نخه وو چې د طالبانو مخالفت یې کاوه، او غړي او مشران یې پر ردی عمل کې وجل شوي دي. نور معلومات شبیر احمد جان پر رپورٹ کی.
دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین بلاول بٹو زرداری ویان سینیٹر مصطفی کوکر دا اتوار پورس خپل یو بیان کې ویلی چې وزیر داخله او نور افاقی وزرانو غیر ذمہ دارانه بیانونه د ایف اے ٹی ایف یا فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس کې دا پاکستان لپاره نور ستونزې هم پیدا کولی شي، او د داخله چارو افاقی وزیر اجاز شاه لخوا خپل سیاسي مخالفین د طالب وسلوالو نه پیرولو بیان یې د نیشنل ایکشن پلان یا د ترګرزت قومي تګلارې پر ضد بللې دي. دا عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرل سیکرټری او موجوده حکومت پر ضد د 1100 مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحادیې پی ډی ایم یا پاکستان ډیموکراټک موومنت ویان می افتخار حسین د وفاقي داخله چارو وزیر اجاز شاه د لری کولو او د په بیان د ټروت کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده. وزیر پدې بیان سخت خبرګون ښکارا کړی دی، او سوالونه پورته کړی دي چې دا ډیره غټه خبره ده، د دې سپیناوی په کار دی. پیښور پوهنتون کې د پیس اینڈ کنفلیکټ سټډیز څانګې مشر پروفیسر ډاکټر جمیل چترالی مشال لیډو ته په دې حق لوای
چې کوم د بیان ورکړی دی د دې زدرې اړخونه دي. یو خود په پنجاب کې پنجابی عوامو ته او سیاستدانانو ته یو دھڑکا ورکول غوښتل، خو په دغه کې ورسره د پښتونخوا سیمې چې کوم حالات او دغه حواله تاسې نه ده چې د بغیر صرف سوچ او بغیر صرف فکر ورکړي دا ویلې دي، خو ورسره ورسره دا هم ډیره ضروری اوس ښکاري چې داسې قسمه بیانات او قاعده فواد چودري د طرف راځي کې د اجاز شاه د طرف راځي. ریاست اوس په خپل د خپل سیکرټس سرګندور غواړي، او د دین وړاندې چې د ټروت اند ریکنسیلیشن کمیشن لار هواریږي نو چې ډیر سيزونه عوامو لپاره د دمه یا حادثاتی خبر نوی.
د پاکستان د داخله چارو وفاقي وزیر ریټایر بریګیډیر اجاز شاه 13 ورځ یوې غونډې ته خپل وینا کې ویلو چې عوامي نېشنل ګوند خپل حکومت کې د ترهګرۍ او د طالب وسلوالو پر ضد وو، چې د رد عمل په توګه د ګوند یو شمېر غړي په نخښه شو او وجل شو، او په موجوده سیاسي مخالفینو غږ وکړو چې دوی هم په خطر کې دي او خدای دې د دوی حفاظت وکړي. ولې په دې اړه مو سوسوارې پاکستان تحریک انصاف مرکزی حکومت ویان شبلی فراز په شمول د نورو وفاقي وزیرانو او چارواکو سره د تماس نیول هڅه وکړي، خو چا سره هم خبرې اترې ونه شوې.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اورېدای، لوستای او لیدلی شئ.
تاسو مشال ویډیو اوري. نن په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي چې پکې له وړاندې شاوخوا 90 میلیونه امریکایانو خپل رائے کارولې دي. د کرونا وبا له کبله ډېر امریکایان په الکترونیکی بڼه او یا هم د ډاکخانو له لارې خپل رائے کاروي. د ولسمشریزو انتخاباتو په اړه زمنګ همکار مجید بابر د امریکا په نیویارک ښار کې میش څېړونکو او خبريال جانګیر خټک سره خبرې کړي او په سر کې ترې د ووټونو یا رایو د طریقې کار په اړه پوښتلي، نو په جواب کې نوموړی وایي
دوه قسم ته ووټونه راځي چې کوم موږ ډېر په اسانه جبه وو. یو هغه چې کوم شخصي توګه به د خلک پولینګ سټېشن ته لاړ شي او هلته کې خپل ووټ واچي یا خپل رایه واچي، او دویم هغه چې کوم تقریباً
او دا سمر ورته مخ کې دا ارلی ووټینګ شروع کیږي.
ګوري دا اوس مختلف ایالتونو کې مختلف قوانین دي. لکه زو تاسو ته نیویارک مثال درکم چې نیویارک کې چې کم ارلی ووټینګ هو شخصي توګه باندې او بیا اور سره شخصي توګه باندې په فدرېشتم شروع شوی دی، اصل رښتم تاریخ باندې او بیا پرون اخر ختم شوی دی. تاسو مختلف ایالتونو قوانین داسې وګوري چې کزو دا فلوریدا ذکر وکړم، نو فلوریدا کې چې سمره میل ان بیلټ راغله دي، نه ډاک ته ذریعہ چې سمره ووټ راغله دي، نو هغه مختلف قوانین دی اطلاق پا گنلو یا شمیرے باندھے ہم دے اور طرح اچولو باندھے دوڑ پائے.
جنگی خټک صاحب د دې ووټونو اچول او د دې ټول ووټونو دراغونډې دونه پس د دې اعلان او نتیجې به کله کیږي؟
دا اوس یو ډېر مشکل سوال دی په خصوصي توګه دا موجوده ټاکنو کې. نو یو پتا دی چې دا چې څومره تاسو طریقې کار دی دا ګړلو، نو هغه مکه شانتي سزاینو کې لکه ما تاسو ته فلوریدا مثال ورکړل چې هلته ګړنې شروع دي، نو امکان دا دی چې د دې نتیجه به نن شپېلا یا سهارا پورې کېدی شي نتیجه راشي، ولې چې هغه ګړل شروع شوي دي. دا چې کوم میل ان بیلټ دی دا ذهن کې اوساتی چې د ده شمېره یا د ده ګڼل ډېر ګران کار دی. هر یو ووټ قتل کېږي چې دا ټیک دی غلط دی، او بیا هغه نه پس هغه مشین ته چولې کېږي او هغه ګڼي او ټیبلیشن یا جمع تفریق چې کوم دی هغه شروع شي. مختلف حالتونو کې مختلف قوانین دي دې حوالے سره.
جانگیر خټک مرکه مو اوریده چې امریکا کې د انتخاباتو په حق لوا نو موړي سره مرکه زمنګ همکار مجید بابر کړی و. هم د امریکا انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. د امریکا په ولسمشریزو انتخاباتو کې دا ځل لسګونه میلیونه ووټونه د ډاګ للارې اچول شوی. همدا لامل دی چې د انتخاباتو نتیجې ښایي د نومبر په دریمه روښانه نه وي. تر انتخاباتو وروسته ښایي تر ورځو ورځو قانوني لانجې وي، وټونه بیا وشمیرل شي او د درغلی داوې هم وشي. ګولیاز د مشال ریډیو د خبرونو مرکزی څانګې په ریپورت کې هم دې احتمال ته کتنه کړي.
د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه تمې خورا زیاتې دي او داسې اټکل کیږي چې دا ولسمشریز انتخابات به پر هیواد او نړۍ خورا لوی اغیز ولري، خو دا انتظار ښایي د نومبر په دریمه پای ته ونه رسي. د فلوریدا پوهنتون د سیاسیاتو استاد مایکل مکډونلډ وایي
دا امکان شته چې کېدای شي د انتخاباتو تر ختمېدو وروسته شپې مهال موږ پر دې پوه نه شو چې زموږ ولسمشر به څوک وي.
د کرونا وایرس جهانی وبا له وجې یو ریکارډ تعداد خلکو د ډاګ یا پوسټي د لاري خپل رائے کارولې دي. په عین حال کې په ځینو ریاستونو کې چې اجازه شته ډېرې خلکو تر نیټې مخکې وټونه اچولې دي. تر وسه په امریکا کې تر 500 میلیونو زیاتو خلکو د ډاګ له لارې ووټ لیکدولې دي. داسې اټکل کېږي چې دا ځل ښایي د ووټ اچونکو شمیر تر 1.5 میلیونو ورسیږي. د کالیفورنیا په دې انتخاباتي دفتر کې کارکوونکي وررسېدلې رای ګوري، بیلوي او کروالې معلوموي. په دې ریاست کې په بېساري ډول زیات ووټونه د ډاکخانو له لارې استول شوي. د کالیفورنیا د اورنج کاونټي انتخاباتي مشر نیل کیلی وای
موږ هر کار کوو خو ووټونه نشو شمارلی. زه دا کار د انتخاباتو تر شپې نشم کولی. نو موږ ټول معلومات په بیلابیلو ډیټا بیسونو کې ساتو او بیا به یې د انتخاباتو تر پای وروسته یو ځای کوو او نتیجې به یې تیارو. زه له نتیجو نشم خبرې دی او د انتخاباتو تر شپې پایلې نشم اعلانولی.
په اصل کې د امریکا 500 ایالتونه او واشنگتن ډی سی د ووټونو شمیرلو طریقې او وخت په اړه بیلابیل قوانین او ضابطې لري. په ځینو ځایونو کې باید لومړی هغه ووټونه وشمیرل شي چې خلکو شخصا د رای په مرکزونو کې اچولي او بیا باید د ډاګ له لارې رای وشمیري. ځینې ریاستونه تر انتخابات وروسته هغه رای شماري چې د نومبر تر 3 مخکې ورباندې د ډاګ خانه ټاپه وي او تر نیټې وروسته انتخاباتي مرکز ته رسیدلی وي. خو ځینې نور ریاستونه بیا ناوخته ورسېدلي ووټونه نشماري. د نیویارک ټایمز ورسپانې له یوې نظر پوښتنې سره سم د ځینو ایالتونو انتخاباتي چارواکو هیله خولي چې زیاتره ووټونه وشماري او د نومبر تر 4 پورې نتیجې اعلان کړي. خو ځینو نورو افسرانو ویلي چې هغوی ښایي 100 ورځې او یا تر دې هم اوږده موده وخت واخلي. د فلوریډا پوهنتون د سیاست استاد مایکل مکډونلډ وای
امریکا د انتخاباتو مرکزی کمیشن نه لري چې د ټول هیواد ټاکنیزې چارې پر مخ یوسي. ان د ایالتونو د نن تاسو وینئ چې پر خورا ټیټه سطح د یو ایالت په بیلابیلو برخو کې انتخابات په جلا جلا طریقو اداره کیږي. همدار عمل دی چې ځینې ایالتونه به د ډاک له لارې ډیر زیات ووټونه ترلاسه کړي او په ځینو کې به یې شمیر ډیر کم وي. نو ځینې ایالتونه به دا رای ژر وشمیر خو ځینې به یې زیات وخت ته اړتیا ولري.
د انتخاباتو څارونکو وای د ریپبلیکن ګوند پلویانو پرتلا د ډیموکرات ګوند زیاتو پلویانو د ډاګ لاري رای کارولې دي. نو همدا وجه ده چې کله د پوستي رای وشمیرل شي نو تمه ده چې د ډیموکرات ګوند په حق کې د رای فیصدي لوړ شي. نو امکان شته چې ولسمشر ډونالد ټرمپ تر انتخاباتو وروسته شپې مهال په یو ځای کې ګټون کې وبريخي. خو تر هغې ساتونه یا ورځې وروسته پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن ورسخه مخ کې شي. د امریکا انتخاباتو لپاره د رويټرز اجانس ایډیټر کریس کان وای
So the first reports we're going to get out of places like Pennsylvania.
مخای لومړی رپورټونه د پنسلوانیا په څیر له سیمو ترلاسه کړو چې پکې به د ریپبلیکن ګوند هغه پلویانو رای شمیرل شي وي چې شخصا انتخاباتي مرکزونو ته ورغلي وي. نو لدې وجبه تر یو څه وخته په هغه سیمو کې ټرمپ ګډون کې ښکار شي خو رسته به د ډاک لارې استولي ملیونونه ووټونه شمارل کیږي. نو موږ ته معلومه ده چې هغه ملیونونه ووټونه د ډیموکرات ګوند کوي پلویانو دي.
But there's still going to be millions of mail-in votes that have yet to be counted and we know those mail-in votes are strongly democratic.
د امریکا په پیچلې انتخاباتي نظام کې هر ریاست یو شمیر منتخبون کې لري. دا هغه استازي دي چې ورته په خپل ریاست کې د ولسمشری غټون کې نومان ته د ووټ ورکولو دنده سپارل شوې وي. په زیاتره ریاستونو کې منتخبون کې د هغه نومان لوري ته ورزي چې تر ټولو ذاتی رای غټلې وي. د نومبر په 3 او تر هغه وروسته ورځې بعد امریکا لوی رسنۍ هغه ریاستونه اعلان کړي چې پکې یو نومان تر ټولو زیات ووټونو غټون کې وبريخي. خدا نتیجې به د ایالت چارواکو تر تصدیق پورې رستۍ نه بلل کیږي. په ایالتونو کې د رایو د تصدیق اخري نیټه د دسمبر 8 ده. تر همدې نیټه باید کانګرس هم د انتخاباتو په اړه ټولي لانجې هواري کړي. په راتلونکو اونیو کې په ځانګړي ډول په مهمو ریاستونو کې د ووټونو د بیا شمیرلو او قانوني چیلنجونو امکان هم موجود دی. که د رای شمیر وخت هم واخلي د دواړو خواو پلویان د خپل نومان د بریا هیله لري. خو په سغنیو انتخاباتو کې ډېرې د غیر متوقع حالاتو تمه هم ښایي.
اوریدونکو دا ګولایاز چې تاسو ته د امریکا انتخاباتو په اړه رپورت دروړو دا وخرا سره د کابل نه زموږ همکار امید زهیر مل چې کوم دی هغه د ټلیفون په کرخه موجود دی ور سره خبرې کوو. پرون په کابل پونتون کې چې کومه حمله پېښې و نو دا غي ورستی څه حالات دي دا غي په اړه ته پوښتنه کوو. امید زهیر مل تاسو ته هرکلی وایم کده دغه پیخي چې پرون کوم رامه خته شوی و دا غي دا وخت څه صورتحال دی مړو شمیره څومره ته رسیدلې ده؟
د تلفات شمیر پورته تللی دی، 22 تنه په دغه پیښه کې وژل شوي دي او 28 تنه نور ټپیان دي. دا ارقام شیبه وړاندې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مسؤلانو له رسنیو سره شریک کړل. د دې ترخوا د برید د قربانیانو د تدفین مراسم د کابل په بیلابیلو سیمو کې هم پیل شوي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړي مرستیال امر الله صالح هم د دې برید په اړه باندې تازه غبرګون ښودلی، ویلي چې دا کار د طالبانو دی او هغه مسؤلیت چې داعش ډلې په یو جعلي اعلامیه کې د هغه له نقل قوله خپور کړی دی سم نه دی، ځکه د ویلي دي هغه وسلې او تصویرونه چې داعش ډلې په خپله اعلامیه کې خپاره کړي د هغو سره چې په سیمه کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یا NDS چې کومه استخباراتي اداره ده هغوی د پیښې دغه برید کوونکي لیدلي او بیا یې وسلې لیدلي، د هغوی سره هیڅ شباهت او تطابقت نه لري. نو په دې معنا ده ویلي چې دا د طالبانو د یوې نوې ډلې چې فاتح ځواک نومېږي او په خوست کې د حقاني شبکې په مرسته باندې جوړه شوې ده د دوی کار بلل شوی دی. تر څنګ یې نن د افغانستان د همدا کابل پوهنتون تر مخه محصلین او د ښار نور اوسیدونکي او د پیښې د قربانیانو کورنۍ خلک راټول شوي او دغه پیښې په غبرګون کې لاریون پیل کړی دی. دوی خپل شعارونه لیږدولي دي. یوه مسله یې په کې دا ذکر کړې ده چې د طالبانو سره دغه سوري خبرې ودرول شي او همدا ډول ویلي چې دوی به د دې زشت او وحشي عمل په مقابل کې خپلو درسونو ته دوام ورکړي او خپله زده کړه باندې درې
سم امید کده راته ویو دا پرون چې کوم حمله شوی او په دې کې دوی تنه چې څنګه تا ویل چې د مړو شمیره دوی شو تر رسیدلې ده څومره زده کوونکې دي په دې کې د کابل پونتون زده کوونکو شمیره څومره ده په دې کې
دغه 22 تنه وژل شوی ټول د محصلین دي چې انجونی او هلکان پکې شامل دي او تر خوا یې ټاپیان چې 22 نفر دي دا هم ټول محصلین دي د کابل د پوهنتون.
او څنګه چې تاسو د پیخي خبره وکړه لکه داعش لخوا تر اوسه آیا طالبان خو پرون د غندلی ونو آیا د اغې لخوا زیمواری غسل شوی کنه ماغه چې داعش کوم خبره کیږي ماغه ده
دا طالبانو نن سهار یو ځل بیا د خغلی صالح یعنی د جمهور رئیس د لومړي مرسال په غبرګون کې ویل چې دوی دا برید نه دی کړی او په هیڅ ډول په کلاس هم نه لري او د افغانستان حکومت ته یې په اشاره ویل چې اصلا د افغانستان حکومت په یو ډول غواړي چې طالبان په دې برید کې ګرم وبلي خو دوی وایي چې دا کار دوی نه دی او دوی وسلوال دا کار نه دی کړی.
امید که یو اخری پوښتنه د کابل عمومي حالاتو په اړه باندې ځکه چې پرون دا پیښه وشوله د هغې وروسته اوس کابل حالات څنګه دي، امنیت لپاره څه انتظامات کړی شوي دي؟
د افغانستان په وخت نن سهار شپږ بجې زه د کابل پوهنتون هم دغه دروازې ته ولاړم چېرته چې وسلوال ننوتي وو. د کابل پوهنتون دروازې خپل یعنې د کلچ پوهنتون ته ننوځي دغه د څلور دروازې ټولې تړل شوې وي، اما د باندې وضعیت آرام وو، خلکو خپل عادي ژوند کوو، موټرو تګ راتګ کوو. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه سیمو کې لیدل کېدل، امنیتي نیولی وو. نور ورځنی ژوند په عادي ډول باندې روان دی، کوم داسې خاص بدلون یا خاص کوم امنیتي حالات نشته.
ډیر مننه امید تفصيلات را کول دپاره. اوریدونکو دا امید زهیرمل تاسو خبرې واوریدلې چې پرون کما حمله شوی او په کابل پونتون باندې پاغې کې د مړو شمیره چې کما دا هغه 22 تر رسیدلې ده او 28 پکې جوبل دي. 22 ونه کم کسان چې دي هغه د کابل پونتون زده کوونکي دي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسو مشال ویډیو اورئ. تاسو د مشال ویډیو خبرونه هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر د ماخام د 6 بجو پورې اوریدلی شئ. د تر څنګ زمنګ په ویب سټ www.mashalradio.com باندې هم تاسو زمنګ کم خبرونه چې دي نه صرف اغه اوریدلی شئ بلکې زمنګ چې کم ستوریان دي یا کم اغه تاسو هم لستلی شئ. دا وخت په خبر کې د غرمې 12:30 بجې شولې. زمنګ همکار شاهین بونیری به درته د دې وخت د مهمو خبرونو لنډي وړاندې کړي. We'll be right back.
د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د قومي همکارۍ د کمیټې غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ په اسلام آباد کې کیږي. د منصوبندۍ وفاقي وزیر اسد عمر پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په غونډه کې بعد د وایرس د مخنیوي په لارو چارو خبرې وشي. دا غونډه په داسې حال کې راغوښتل شوې ده چې په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا د رنځورانو شمیره په ډیرېدو ده. په کابل پوهنتون په پرونی ترهګر برید کې د وژل شو شمیره 22 ته رسیدلې ده. د کورونا چارو د وزارت ویان طارق اریان ویلي چې پرون درې وسلوالو په پوهنتون برید ترسره کړ او د امنیتي ځواکونو سره یې تر څو ساعته د ډزو تبادله وشوه. درې واړه وسلوال په جګړه کې وژل شوي دي. اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې د برید ذمواري منلې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په راولپنډۍ کې د فوج د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیدو کاته کړي دي. د پاکستان فوج په یو بیان کې ویلي چې پرون په دې ملاقات کې د افغانستان د سولې په پروسه سیمه ییز امن او دواړو هیوادونو ترمنځ د پولي په انتظام خبرې شوې دي. زلمی خلیلزاد تیره میاشت هم د جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلي وو. او د آسټریا په پلازمینه ویانا کې په یو مشکوک ترهګر برید کې دوه کسان مړه او نور ګڼ شمېر جوبل شوي دي. پولیس دغه مشکوکو وسلوالو لټون کوي چې پرون ماښام د ښار په شپږو بېلابېلو ځایونو کې بریدونه وکړه. ملکی میډیا راپور ورکوي چې په بریدونو کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او د پولیس چارواکو په ګډون 15 نور ټپیان دي. پولیس وایي چې یو مشکوک وسلوال هم په ډزو وژل شوی دی.
لنډ خبرونه مو د مشال ویډیو نو واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. راځو یو بل رپورټ طرف ته. د مومندو او جلال آباد ترمنځ د ګورسل لارې د بندښت ضد عوامي نېشنل ګوند مومند څانګې په 10 نومبر د لاریون اعلان کړي او په خلکو یې غږ کړی دی چې د دوی سره ملګری شي. دوی وایي که دغه لار پرانیستل شي نو ممکنه ده چې نه صرف ځایي اوسیدونکو ته به په خپله سیمه کې روزګار ترلاسه شي، بلکې هغه خلک چې د کار روزګار لپاره د ملک نورو برخو ته کډه شوي هغوی به هم خپلو سیمو ته راستانه شي او مومن به په معاشي حواله یو وارې بیا آباد شي. نور تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
اول خو بلاړ شو د امریکا د سفارت نه چې کومه بیانیه خپره شوې ده ځکه هغه
بخنه غواړو اوریدونکو تاسو ته رپورټ دروړو د شانواز ترکزی د چکم د مومندو ګورسل لارې د بندښت په اړه باندې وو. دغه نوړاندې د طاهر خان صاحب دغه چکمو هغه خبرې تاسو اوریدو خو راځو بیا د رپورټ طرف ته.
د مومندو عوامي نېشنل پارټي اعلان کړی چې د روان میاشتې په 10 به دوی د ګورسل لارې د نه پرانستلو په ضد هم د دغه دروازې پورې پیاده مارچ او یا لاریون کوي. دغه اعلان پرون مازیګر د یاد ګوند محمود مشر او د صوبای سیملې غړي نثار مومن د میډیا د لارې خلکو ته کړی دی. دوی ویلي چې د یاد لارې د بندښت له وجې د دوی د خلکو کاروبارونه ختم شو. د پولي پورې غاړه ننګرهار او کونړ ته راشه درشه ختمه شوه، ولې د پولي سره نږدې د اوسیدونکو آبادی پیښور او نورو سیمو ته کډې هم کړې دي.
او هغه مسلسل باندې او ټول قوم مومنتا اپیل کوما چې تاسو په دغه لارون کې په دغه احتجاج کې شرکت وکړئ.
ګورسل لار چې وړاندې ګوسلای کنده نومو اخیرنې لارې او یا مالونه وړون کې ګاډي په کال 2011 کې تیر شوی، ولی هغه وخت د وسلوالو لخوا یو لارې ګاډي سوزول شوی او بیا لار بنده شوه. د دغه لارې د بندښت او په سیمه کې د وسلوالو ضد د عسکري اپریشن له وجې د پولیس سره نږدې سیمو خلکو کډې وکړې چې لا هم زیاتره خلک په پیښور پنډۍ او په نورو سیمو کې میشت دي. ملک جان زیب خان د محمود یو قومي مشر دی او دی وایي چې په دې لارو بدوی نه یوازې د کاروبار بلکې د غم خادۍ لپاره هم پورې غاړه تلل.
دا خو لکه د مومندري نه رونی ساز منګه دا لکه څنګه چې پاکستان طرف ته سمره مومن زمون پراتري دومره خو هم پراتري دغه شان ټول قومونه چې کوم دیني خو آباد دي نیم دي خو آباد دي دي کوم مطلب د خلکو ریلیشنز دي منګه مطلب چې په ګاډي کې تلو هغه ځای کې دغه کاو دا جنازه به یا بکوا دو کا مطلب چې بیمار پختنې نه بتلو راتلو
کم کم زیات تلوي
یا جلال آباد ته پوری بتلو مطلب چې لال پوری پوری بتلو دغه زینو کې موږ کامه گوشت دغه کې مطلب چې د مومند آباد به سره مطلب چې موږ تعلقات مړي ژوندۍ وغیله بتلو راتلو.
د ګورسل پلار بالا جلال آباد او د نو واپس پلار با د کونړه سامانونه راوړل هم شو او لدی غړبه وړل هم شو. دغه سامانونو د پاره یو منډي په کوډاخلو بایزو کې او بل لوی منډي په میا منډي ګنداو کې جوړوه چې د محمودن علاوه پکې د پیښور 400 او تر د مردان پورې خلک ورتل او کاروبار به پکې کاوه. میر افضل محمود د محمود ویلفیر ارګنایزیشن یا خیریه تنظیم مشر دی او د وویل
دا څومره خل دی چا سبا خرو چا سبا قچری وی او چا سبا خان او جوپا به من کوله ا کارز من بند شو په دغه ز پخپله ترې ما ماغوین بولی دی ما خربول دی لار خو کوم ودا دغه مغنه و ام نه منګو سپورې وریدل چې د افغانستان نه څوک راغلی د مومند خاورې نه سړې بولی وزه بولی دا اډو شویری دا ټول من پخپله ساته ز بیا پکې گاډی دی بیا بم گاډی تل دی او روزګارو چا بغوړی وړل چا به تیل وړل چا به څول یا دغه تر بم شو دی تر بم مراتل نو خلک پر روزګارو
د ګورسلاری د پرانست د پاره وفاقي حکومت په پوخانی فاټا کې د صوبای سیملې په څوکیو د انتخاباته وړاندې په جولای 2013 کې وینا کړې و خو بیا دغه نیټه دغه کال اګست واړوله خو له هغه وروسته هر کله چې وزیر اعظم عمران خان او وزیر اعلی خیبر پختونخوا محمود خان محمود ته ورغلي د ګورسل د لارې د پرانست د پاره ویل دي چې دغه لارې د پرانست د پاره دوی هلي ځلی کوي شانواز ترګزه مشال ریډیو ته خبر
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنهو دا مخام ترشپگو
تاسو مشال ویډیو اوري د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په پینډی کې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره لیده کاته کړی دي او ورسره د افغانستان د سولې په پروسه او سیمایز امن خبرې کړی دي. دا په داسې حال کې ده چې دوحه کې د سولې مذاکرات هم دوام لري. په دغه اړه له اسلام آباد زمنګ همکار طاهر خان نور معلومات راکوي.
اول خو بلار شو د امریکا د سفارت نه چې کومه بیانیې خبره شوې ده ځکه هغه لږ تفصیل مور کوي نو هغه کې چې کومه نکاتو ته اشاره شوې ده چې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د فوج مشر ترمنځ په خبرو کې شوې ده نو یو خبره خو دې دا کوي چې قطر کې د طالبانو د افغانستان د حکومت کمی خبرې روانې دي نو دا غي تازه حالت داغینه د پاکستان د فوج مشر او دغه نور امنیتی چارواکي چې په دغه غونډه کې شریک وو چې پکې د ایسای مشر هم وو هغه ته معلومات ورکړ چې خبره خدا وخت د یو مشکل سره مخامخ دی. یونی مې شو شونی خدا موضوع دوه مدي دا وی چې ټول دنیا اوس افغانستان کې د تشدد په کمی باندې متفق تا او چې دا یو مستقل جامع اوربان تطور سنیو دا خبره شو دریم ریدا و چې څنګه د پاکستان مرسته د تشدد په کمی کې د پاکستان څنګه مرسته کوي شي سرورم خبره ته چې د امریکا د سفارت بیانیې کې کوم بیان شوی تر راغی دا خبره کوي چې ټول نړۍ کې چې کوم د افغانستان د سولې ملاتړ دي حمایت کوون کې دی راغی دواړه غاړي باید چې یو حسوي چې هغه یو سیاسي جوړیاړي لپاره خپل خبرې ګړندې کړې. یو خدای دا د امریکا د سفارت خبرې دي د پاکستان د فوج په بیانیه کې خو دومره شیا نشته. البته د دوی دا خبره هم کړې ده چې د سرحد انتظام نگراني سارنه په دې باندې هم د پاکستان د فوج لخوا یو خبره شوې ده.
دا طاهر خان په اسلام آباد کې زمنګ همکار چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پینډی سفر په حق له معلومات درکول.
یار ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تکو سلفی را سره اخلي
ایپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګنیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی.
دا مشال ریډیو دا ورزو افغانستان ته. په هلمند، ارزګان او قندار ولایتونو کې د روستیو جګړو لکبل تر ایولو زرو زیات کورنۍ بې ځایه شوې دي. کله ایوی خوا په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره په قطر کې مذاکرات روان دي و سره جوخت په ځینو ولایتونو کې جګړې هم زیاتې شوې دي. بې ځایه شوي کسان وایي جګړو له وجې له ډېرو مشکلاتو سره مخ دي او عاجلو مرستو ته ضرورت لري. د سالم احمد صالح راپور د هلمند د ایوی بې ځایه شوې مېرمنې په غږ پیلېږي.
په هلمند کې د تیرو دریو اونیو جګړو د دې مېرمنې په څیر ډېر کسان له خپلو مینو بې ځایه کړي دي. دوی وایي چې په لشکرګاه یا نورو ساحو کې اړولې چې نه یې د سرپناه چاره سوی او نه د خوراک لپاره څه لري.
مژم د دانوی د ولسوالی سره غلی د داد کی ماړه بولی ورور شپاش کړي په وسر سره کی ماړه بولی دا کوچنیان په خونه کې خونه د پاغه کې پرې باسو کټان مشګر د باندې پریوز نه غړکی خرتل د امش پر ځانو باندې اچو چې مش خپل شی لانه دی راستلی
هوا سړه سوي خود جګړې اور سوړ سوي نه دی د قطر پلازمینه دوحه کې د سولې راوستلو لپاره مذاکرو هم تر اوسه د دې جګړې تاو نه دی کم کړی تر دې مخکې په هلمند کې د بې ځایه سویو کورنیو شمیر نږدې لس زره شول سوی و خو اوس د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د دغو کورنیو شمیر شاوخوا اووه زره یادوي د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار سید عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته وویل د بې ځایه سویو کورنیو سروې پیل سوې ده
در ولایت هلمند در حدود 7000
په هلمند کې د وزرو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه شوې دي د کډوالو چارو وزارت د نورو دولتي ادارو او د همکارو مؤسسو په مرسته د سروې ډلې لري چې تر 2000 زیاتې کورنۍ سروې شوې له 1400 کورنۍ سره مرستې شوې دي
1600 خانواده کومک انجام شوه
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری ویلي دوی په هلمند کې شاوخوا 1500 کورنیو ته لومړنۍ مرستې رسولې دي په هلمند کې د بې ځایه سویو لوی شمیر د بشري حقونو خپلوا کمیسیون اندېښنه هم پارولې ده د دغه کمیسیون د نشراتو مشر ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
جګړه په هلمند کې او په نور ولایتونو کې هم له بده مرغه ډېر منفي پیامدونه درلودل ډیر کورنۍ بې ځای شوې ده موږ په دې برخه اندېښنې لرو او له حکومت نه او له نړیوال نهادونو او سازمانونو غواړو چې باید په دې برخه پام وکړي
له تیرې میاشتې د هلمند تر څنګ په کندهار او اروزګان ولایتونو کې هم جګړې زیاتې سوې دي یوازې په کندهار کې له تیرې اونۍ د جګړو له کبله چې تر ډیره پر ارغنداب ولسوالۍ ورټولې دي 1500 کورنۍ بې ځایه سوې دي د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس دوست محمد نایاب وایي چې له دې جملې 1500 کورنۍ کندهار ښار ته کډه سوي او زر نورې کورنۍ په ارغنداب کې دننه نورو سیمو ته بې ځایه سوي دي بل خوا د اروزګان ولایت چارواکو هم ویلي چې له ګیزاب او دیراوت ولسوالیو څخه د 2500 په شاوخوا کې کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي د والي ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ځینو مرستندوی ادارو سره په همکاري هڅه کوي چې دغو بې ځایه سویو کورنیو ته لومړنۍ مرستې ورسوي خو ښاغلی ساحل وایي څرنګه چې وسلوالو طالبانو پر دغو ولسوالیو لارې بندې کړي دوی نسي کولی په خلاص مټ بې ځایه سوو کورنیو ته عاجلې مرستې ولیږدوي د هلمند اروزګان او کندهار په څیر په ځینو نورو ولایتونو کې هم جګړه شدیده سوې او شکیل لوري د یوه او بل د ځپلو ادعا کوي خو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د جګړې زیات زیان هغه ملکان ګالي چې په وسلوالو شخړه کې دخیل نه دي
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ
تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري پښتون ژغورنی غورزنګ په سیمه کې د بدمنۍ او هدفي بریدونو پر ضد د اولسي هلو ځلو بیا پیلولو پریکړه کړې او اعلان یې کړی دی چې د نومبر په 15مه باندې شمالي وزیرستان په میرامشاه کې یو لوی اولسي غونډه را جوړوي د غورزنګ مشران وایي په دې غونډه کې به خپلې غوښتنې حکومت ته وړاندې کوي او ثواب به ترې غواړي بلخوا امنیتي ادارې دا کوي چې د سیمې د امنیت لپاره هلې ځلې کوي نور تفصیل بوریوال کاکړ په دې رپورت کې
پښتون ژغورنی غورزنګ وایي د پښتنو پر خاوره د رواني بدامنۍ مخنیوي غږ پورته کولو لپاره به د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې جلسه کوي د غورزنګ مشر منظور پښتین بیګا مشال رډیو ته وویل چې په سیمه کې حالات د شکېدو پر ځای د لا نور خرابېدو او بدامنۍ پر لور روان دي دوی ویل چې بدامنۍ د ټولو ولس مسله ده نو ځکه پر ټولو ولس غږ کوي چې په دې جلسه کې ورسره ګډون وکړي
او 15 نومبر 2000 ته به د اتوار په ورځ میرانشاه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ جلسه وي په دې جلسه کې به د پښتونخوا خاورې د سولې پاړه د سولې ژوند پاړه عام اولسونه غشتنه کوي دلته په خاوره روان ټارګټ کیلینګ مخالفت بکیږي د بدامنه مخالفت بکیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ او حکومت ترمنځ د خبرو اترو لړۍ پیل شوې وه خو لا یې هم څه نتیجه مخې ته نه ده راغلې. منظور پښتین وویل چې دوی به په دې جلسه کې د خپلو بندي ملګرو د خلاصون لپاره هم ژغ پورته کوي کوم چې د ده په وینا بې ګناه نیول شوي دي.
چې کوم ملګري زنداني دي حنیف ته یا مولانا اعجاز ته د دغو د خلاصون مطالبه به کیږي او داسې په د نږدې وختونو کې زموږ ملګری عبدالرحمن تره ملک رئیس یا هغه جنازه ته چې کومره روان شهیدان وي د دغه په هکله او په د نږدې وختونو کې څومره هم ټارګټ کیلینګ یا عام خلک په دماکو کې ووژل شو د دغه په اړه به غږ پورته کیږي او دا جلسه به په لر او بر وطن کې د سولې خبره کوي چې دلته د سوله ییز ژوند وي پر امن ژوند دی وي جنګونه دې نه وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر پر 15مه د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د جلسه په داسې وخت کې اعلان کړی دی چې د وزیرستان په ګډون په نورو سیمو کې هم هدفي وژنې او چاودنې زیاتې شوې دي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم د اکتوبر پر 1.5مه په سوات کې خبري اعلان تویل چې په صوبه کې د ترهګرۍ خطر ده. د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکو په وار وار ویلي چې په ملکیه د ترهګرو ملا ماته کړې ده خو پر هغه سربیره د وسلوالو د بریدونو چاودنو او هدفي وژنو لړۍ روانه ده.
د بوریوال کاکړ رپورټ مو اوریدو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د راتلونکي اولسي غونډې په اړه و.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
ورزو جلال آباد ته. په جلال آباد کې د پاکستان ویزه هغه کسان ترلاسه کولای شي چې د مدني فعالانو او ولایتي ادارې ګډې اسانچاري کمیټې ته پاسپورټونه سپارلی وي او په لیست کې نومونه راغلي وي خو د پاکستان قونسلګرۍ مخې ته هر ورځ زیات شمیر ناروغان د ویزې اخیستو لپاره هم ورزي چې اسانچاري کمیټې ته پاسپورټونه نه دي سپارلي. دوی له ولایتي ادارې نه غوښتنه کوي چې د ناروغانو لپاره دی د ویزو اخستو په برخه کې اسانتیاوې رامیاسته کړي. نور تفصیل باز محمد عابد را کوي.
د اکتوبر په 20مه نیټه چې د پاکستان د ویزې د ټوکن ترلاسه کولو په موخه په زرګونو خزینه او نارینه په جلال آباد کې فوټبال لوبغالي ته ورټول شوي ول. د ټیلماټیل لامل په کې د دریو نارینه په ګډون 15 خزینه او تمرګ ژوبله اوختي وه. په همغه ورځ ولایتي ادارې له زرګونو کسانو پاسپورټونه واغستل چې اوس د یو میکانیزم له مخې هر ورځ تر 1300 کسانو پورې د لیستونو په اعلانولو سره د پاکستان د ویزې اخیستلو نمبر او نیټه ورکول کیږي. خو په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګرۍ مخ ته هر ورځ په لسګونو داسې ناروغان هم د ویزې د ترلاسه کولو لپاره ورزي چې په خوا یې پاسپورټونه اسانچاري کمیټې ته نه دي سپارلي. د نور احمد په نوم د سرطان یو تن ناروغ چې د شوکت خانم روغتون څخه علاج کوي او د روغتون اسناد هم له پاسپورټ سره زمیمه کړي ول وایي. خزینه فعال مقدسه احمدزی له ولایتي ادارې غوښتنه کوي چې د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو لپاره خلکو ته اسانتیاوي زیاتې کړي.
معلومه خبره ده هغه افغانان چې د تورخم له باډر راوړي هلته خپلوۍ لري ناروغان دي ډاکټرانو ته ځي نیم کورونه هلته دي نیم کورونه دلته دي له مجبوریت ځي پاکستان هیواد ته. نو په کار ده چې د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې زمینه د دې برابره سي چې په ویزه کې سهولتونه رامنځته سي. د ویزو د ورکړې پروسه د یا شرکت ته ورکي یا د داسې میکانیزم ورته جوړ کړي چې په شفاف ډول دا پروسه مخ ته لاړه سي.
بل لور ته د ننګرهار ولایت سکتوري رئیس او د پاکستان د ویزې د ترلاسه کولو په برخه کې د اسانچاري کمیټې مشر پزل ربی همی موایی
کرونا د وبال عمله د پاکستان کنسلګری تقریبا اته میاشتې بنده و ویزې نه ورکولې. اوس هغه خلک ټول چې پاکستان سره روابط لري، پاکستان کې کاروبار لري، کورنۍ او خپلوان یې غلطه دي یا د سیاحت لپاره ځي، ټول په یو دم باندې غواړي چې د پاکستان ویزه ترلاسه کړي او په لنډ وخت کې ترلاسه کړي. موږ په دې برخه کې د ولسونو نه غوښتنه کوو چې دوی د زغم څخه کار واخلي. اته میاشتې ویزې خلکو وانه خیستلې، پاکستان ته څوک لاړ نه شول، کوم غټ مشکل لامنځته نه شو. خیر دی، دوی اوس لس ورځې پنځلس ورځې نه یوه میاشتې دوی نور هم د زغم څخه کار واخلي.
حمیم زیاتوي چې نگدی اتی دیر زر پاسپورٹونا را ٹول کڑی ول چې د نومبر دویمه نیټه پورې شاوخوا وزره کسانو ته د پاکستان د ویزې اخیستو زمینی برابرۍ کړې دي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
رازو د دې خبری غړې د اخري راپورټ طرف ته. د پاکستان د مواصلاتو وزیر مراد سعید وای اوس ملک له ترهګرۍ نه د سیلګرۍ په لور روان دی. د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی شفیق شیر افریدی وای د خیبر ضلع تاریخي ځایونه لیدو ته ګڼ شمیر سیلانیان روان دي. هلته په علي مسجد، تیرا او نورو سیمو کې هوټلونه او ریسټورانټونه هم د سیلانیانو د اوسېدو او خوراک لپاره جوړ شوي دي. نجیب عامر په خیبر ضلع کې د ټوریزم یا سیلګرۍ په اړه یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی چې په یوه سندره پیلېږي.
پختو زمونگا شان دے مونگا پختانیو پر وطن مزان قربان دے.
خیبر تاریخی دره دا او له پخوا راسی د منځنی اسیا او د هند ترمنځ د قافلو او کاروانونو د تیرېدو لار پات شوې ده. په هند کې د خپلې واکمنۍ پر مهال انګریزانو تر لنډی کوتل پورې د اورګاډي پټلۍ هم جوړه کړې و. اوس نه د هند پخوانی بادشاہان شته او نه هم له برتانی راغلي انګریزان، خو دا دره د خپل تاریخي اهمیت له پلوه اوس هم د سیلانیانو لپاره زړه راښکونکې ده. په 2013 کال کې د پخوانی فاټا په خیبر پختونخوا صوبه کې تر ګډېدو وروسته د پاکستان د ښاري سیمو د سیلانیانو پام د خیبر درې د ښایستونو پلو ګرځېدلې. دا چې د کورونا ټول بند او ویرې خلک په ښارونو کې تنګ کړي دي، نو زیات شمېر کسان د سیل لپاره د خیبر ضلع بېلابېلو سیمو ته مخه کوي. ثاقب افریدی یو ځایي ویلاګر دی چې پر فیسبوک او یوټیوب د خیبر د حسن ننداری خلکو ته وړاندې کوي.
بلګری السلام علیکم، د یو بل نوی ویلاګ سره ته ثاقب افریدی حاضر یم، وړاندې کوم د تدمین محبت رډک سلامونه نیک هیلې.
نوموړي مشال لډیو ته د خیبر د هغو سیمو یادونه وکړه چې خلک یې د لیدو لپاره هلته ورځي او لنګ دی ګوري.
بابې خیبر ته خلک راځي، دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي علي مسجد شو، دغه شانت کټک کشته علاقه ده، پکې یو بل ځای دی د غار اوبه ورته وایي، داسې شلمان پلو ته ځایونه دي لکه د لکې سر شو یا تا ترشوه، دی ځایونو ته خلک راځي. دغه شانت په باړه تحصیل کې یو شمیر ځایونه دي لکه باړې سره نږدې سپیره ډیم علاقه ده، دلته یو بند دی. دغه شانې لږ مخکې چې لاړ شي شین کمر دی، د شین کمر نه چې په ورواوړې نو دلته غیبینې که علاقه ده، ښکلی ځای دی. او بیا داسې د تیرا مخته چې ځینو نری بابا شو، دغه شانې ترخو کڅ علاقه ده، تیرا ته تلی شي. بیا په تیرا کې یو شمیر ځایونه دي لکه برکې تال لنډ شو، دغه شانې نور پکې یو شمیر ځایونه دي چې هغه د سیلګرۍ دپاره ډېر موضوع ځایونه دي او ډېر زیات خلک ورته رادرومي.
ثاقب افریدی د تورخم پر لار د علي مسجد د غر اوبو او د باړې د تیرا سیمو یادونه وکړه چې هلته خلک د سیل لپاره ورځي. په دواړو ځایونو کې یو شمیر هوټلونه او ریسټورانټونه هم د میلمنو لپاره جوړ شوي دي. په علي مسجد کې د خیبر هیلز په نوم د ریسټورانټ مسؤول جعفر مشال لډیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې زیات شمیر میلمانه ورتلل او اوس په ژمي کې هم دا لړۍ روانه ده.
او زمون ګوټل چې کوم دلی مسجد غار وبو کې خیبر هیلز په نوم، او دا سه غار دی، غار مانس کې بس روډ دی او بس یو غار کې وبره وځي تاریخي ځای دی. او دلته خیبر واټر چې کوم دی هغه فلټر کیږي دې ځای کې. سیلانیان ډیر راځي، سیلانیان دومره راځي چې ګرمۍ کې ځای نه کیږي، وبو باندې هر ځای ناراضي په خبر نه چرته دې مردان پنځه پنجاب والا خلق راضی اوس خلق راضی دیز دل راضی چکر لا بس ورس تیرا گیو نور بیا زی ہو وڑی کدا سی جات چ راشی کنا خلق پی خبر نہ غنا ال گرمی وی کنا دا ولم بیر ولم بی ورس تیرا گی فریشی نموگ ریسٹورنٹ کے خوندا بس پر 2 جنوری خوراکونه کڑائی او سیخ وی او کابلی پلاوی او پٹا دی گاوی او فیش ٹائم میاں دی میاں کن ڈر کے سما پخاو سیخ والا گریل والا کرائے والا کڑائی والا
علی مسجد د پیښور سره نږدې پرته سیمه ده نو خلک لسیل نه پس واپس پیښور ته ځانونه رسولی شي خو د باړې د تیرا سیمې سیل ځایونو ته که خلک ځي نو هغوی اړ کیږي چې هلته شپه وکړي هلته د تیرا ویلي په نوم یو هوټل جوړ شوی چې مالک یې ارشد افریدی مشال لډیو ته وویل هغوی میلمنو ته د اوسېدو لپاره هم انتظام کړی دی
مین زمونږ هوټل کې د شپې انتظام دی 18 کمرو باندې مشتمل دی او دیکھیے اٹچ باتھ روم دے پکے او یخ گرم اوبم پکے ملاوے گی پکے ریسٹورینٹ دا اوٹلم دے روٹے بندوبست ہم پکشتا دے پاگے کے نور دا سے دا فیملی دا پارم زمون سرا پکے خپل کمرے دی اگے بندوبست ہم پکشتا نو دیکھے خور اور مونگ سرا چکم دی 5 بیڈ والا چکم کمرے دی اگے مونگ 1200 خلو پدے کے 4 بیڈ والا دی اگے مونگ اگا خلو 1000 روپے کمرہ خلو بیا چې کوم 8 بیډونو والا دی هغه موږ 1500 روپے چارج کوو 24 غنټو کې
په علي مسجد او تیرا کې د هوټلونو مالکانو مشال لډیو ته ویل د سیمې انتظامیا ور سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي او سیلانیان په ډاډز را حل تور لشي او د سیمې د خایستونو او تاریخي ځایونو ننداره کول شي په خیبر ضلع کې افریدی شنواری او ملاګور ژوند کوي په دغه سیمه کې د پښتو ژبې نامتو شاعران هم تیر شوي امید افریدی یو ځای شاعر دی هغه مشال لډیو ته ویل سیلانیان د نورو سیمو تر څنګ د شاعرانو مقبرو ته هم ورتلی شي او د دوه لاسونه پورته کولی شي
د خبر داره خو په هر ول سره تاریخي داره ده دا لکه څنګه د ژوند نور اړخونو باندې خیرازه ده همدغسې ادبي شخصیتونه پکې تیر شوي دي چې هغو کې د ټولو نه غټه نامه د امیر حمزه خان شینواري صاحب ده بیا لالزاده نظیر صاحب دی د مراد شینواري صاحب دی د هغو مزارونه دي خاطر افریدای دی سایل افریدای دی همداسې سایر افریدای دی خبر افریدای دی او د هغو مزارونو ته خلک د دعا سلام دپاره راتلی شي او هر وخت دوی دعا سلام کولی شي او د هغو لکونه مینان دي په هغو د پښتو ژبې دپاره ډېر خدمت کړي دي هغه ډېر مینان لري نو هغو کولی شي چې هغوی را شي او د خبر دره کې د دغو مزارونو سلام وکړي دعا ورته وکړي او د دوی دپاره دعاګانې وغواړي
کله چې وی سیمې ته سیلانیان ورځي نو ورسره د هغې سیمې اقتصادي وضعیت هم ښه کیږي ویلاګر ثاقب افریدی وایي په دې کې شک نشته چې د سیلانیانو هلته ورتګ د سیمې د خلکو اقتصاد ښه کړی دی
زه تیرا ته لاړم او هلته کې یو کس و چې کم د خوراکي توکي خرڅوي یا د غوښه وغیره خرڅوي نو هغه راته ویل چې اول به زما د ورځې چرته زر د 2000 روپو سودا خرڅېدله په موجوده وخت کې کله چې سیلانیان راځي او په ګڼ شمیر کې راځي نو زما چې کوم د ورځې کم سیل کې تقریبا 2000 روپو ته هم د ورځې ورسیږي خلک نوي نوي کاروبارونه شروع شو لکه په تیراونه کې سیمه کې دوه درې هوټلې چې دي نو هغه جوړې شوې دي چې وګورنو په هر لوی لار باندې تقریبا یو یا دوه پیټرول پمپس هغه کلاو شوې دي نو خلک هغې دې پلو ته مایله شوې دي او وجه یې دا ده چې د هغې په اقتصاد کې مثبت تبدیلي راغلې
لا خیبره د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ غړي شفیق شیر افریدی مشال لډیو ته وویل په سیمه کې امنیت ټینګ دی او خلک په ډاډز رالته ورتلی شي نوموړي د صوبایي حکومت نه هم مننه وکړه چې د هغه په وینا د سیاحت لوري ته زیات پام کړی دی
مونږ کوشش هم جی دا چې خیر اصلا ټوریزم د پاره مونږ چې کوم د سیم سره بار بار ملاقاتونه هم کړی دي او دوه ډېر پوزېټیو ریسپانس ته په دا حق لا باندې نو ان شاء الله تعالی خیر اصلا که تاسو ګورئ دا اوس کووډ کیم چې کوم نو دلته لاک ډاون لګېدل او مونږ په پېښور ایریا کې نو د دغزي اوسېدونکو خلک ټول هلته چې کوم د سیر او سیاحت لپاره چې کوم دی کنه هلته راتلل نو ډېر زبردست پروګرام ان شاء الله مونږ اخره د خیر سره او ډېر زیاتې پیسې په ټوریزم پوینټ اف ویو سره سپورټس پلس ټوریزم دواړو لپاره ډېر زیاتې پیسې مختص کړي د زمونږ حکومت صوبایي حکومت
هلته د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د مواصلاتو وفاقي وزیر مراد سعید د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل اوس پاکستان د ترورزم یا ترهګرۍ نه د ټوریزم یا سیلګرۍ په لور روان دی او دغه په وینا بهرني سیلانیان هم د پاکستان مختلفو سیمو ته د سیل لپاره روان دي
زمونږه راته د تا
دا مشال ریڈیو دا